ku mosteri me shërda në shalë të rëgjëda. Në ndëshuru rëzit dhe zërë shëllëm kalda, gësë të mesh të i dhullëf së në një të da. Me liha mirë të demo dhe me shalë rëgjë dhe mazi, kërë saluru për që fëkëpërëve në kipas të hëtë këlluan. Fëkëpërëve në kida ka bajlizi lukë e bërë këtë në fa Pakistan për edhe oportunit të rësën, unis program dhe kërki për gara lëri, po vëllë dhe disa taza këbruha lë shënë në në
سرمشه وزیر اعظم عمران خان سبالا د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانسته کوي. عوامي نشتلګون د بابړې د خونړۍ پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. دا ویرانی او چارواکو برطانیې، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل: وزیر اعظم عمران خان سبالا د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانسته کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان نن په پیښور کې خبریالانو ته کړې. نوموړي زیاته کړې چې د پروژې د پرانستې سره به ولس ته د تګ راتګ معیاري اسانتیاوې په لاس ورشي. د پیښور د چټک بس پروژه د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف په تیر حکومت کې په کال 2018 کې پیل شوې وه، چې وخت په وخت یې د پرانستې اعلانونه شوي، خو د نیمګړتیاو له کبله دغه کار تر اوسه ځنډېدلی و. د سرکاري اسنادو تر مخه د بی آر ټي پروژې لپاره وړومبی 9 بلیون روپۍ ایښودل شوي وي، خو دا خرڅ اوس خواوشا 9 بلیون روپیو ته پورته شوی دی. د آسیا پرمختیایي بینک د پروژې لپاره 593 میلیونه ډالر قرضه ورکړې او پاتې مالی پانګې صوبایي حکومت ورکړي دي. د شوال د مشرانو ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان دغه سیمه پرانیزي او خلک خپل کورونو ته ستانه کړي. دا جرګه نن په بنو کې وشوه چې تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. جرګې د یوې اعلامیې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې له تیرو شپږو کالو بې کور کړل شوي خلک دی خپلو کورونو ته ستانه کړي، د دوی تاوانونه دې پوره کړي او د شوال اوسیدونکو ته د ډومیسایل او شناختی کارډونه ورکړل شي. په شمالي وزیرستان کې یو پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د تخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. عوامي نېشنل ګوند د بابړې د خونړۍ پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د ګوند مرکزي ستر سکتر میا افتخار حسین نن د چارسدې په غازی ګل بابا جومات کې د بابړې د شهیدانو د 3 اویایم تلین پر مهال یوې ولسی غونډې ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د کال 1978 د اګست په 12 نېټه د هغه وخت د مسلم لیگ د حکومت په حکم د خدای خدمتګار تحریک له 6500 څخه ډېر غړي وجل شوي وو. میا افتخار حسین ویل باید د پیښې عدالتي پلټنې وشي او ذمہوار کمړه هم وي، خو چې عدالت ورته سزاګانې ورکړي. د پاکستان ریاستي ادارې په پیښې کې د وجل شو د شمیرې پخلی نه کوي او نه یې په دغه اړه پلټنې کړې دي. په جنوبي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې د پوځ د یو بریګیډیر په ګډون 3 پوځیان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال لیډو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لدا سیمه کې رامنځته شوې. نوموړي زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی، خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. او ایراني او چارواکو برطانیې، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د 2 کسانو د بندولو او د یو شمیر جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عدلي ویان غلام حسین اسماعیلي پرون وویل چې د ایران نژاده استرایي وګړي مسعود مصاحب ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. استرایي ورځپاڼې کوریر خبر ورکړی چې 3 اویا کلن مصاحب هغه مهال نیول شوی وو چې د 2019 کال په جنوري کې د یوې روغتیایي پروژې په اړه ایران ته د تللي پلاوي مشري کوله. د استریا د بهرنیو چارو وزارت وایي مصاحب ته د رسیدو اجازه نه لري. اسماعیلي دعوا وکړه چې د شهرام شیرخانی په نوم بل بندي کس د برطانوي استخباراتو لپاره کار کولو او دته هم د 10 کلن بند سزا اورول شوی. په عین وخت کې د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې له بهرنیو استخباراتو سره په تړاو یو شمیر جاسوسان پیژندلي او نیولي دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د بلوچستان حکومت هیله خودلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله به د تجارت او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې زر خلاصه کړل شي. دا خبره پرون په کوټه کې د چمن پولې د تړل کېدو له امله د حالات د جاج اخیستو لپاره د یوې غونډې پر مهال وشوه چې مشر یې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر کوله. په غونډه کې د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو هم ګډون کړی و. دوی وویل چې حکومتي چارواکو د دوی خبرې په پوره توجه سره واورېدلې او ډاډ یې ورکړ چې دغه پوله به زر خلاصه کړل شي. په مارچ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو پس د چمن پول او تړل شو. نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورت کې راکړي.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو په مشرتابه کې د پاک افغان بارډر او دغه د بندش څخه د رامنځته شوي وضعیت د جاج اخیستلو لپاره یوه غونډه تیر مازدیګر په کوټه کې وشوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو، د پرلت او لغړیانو د نمایندګانو سره سره جګپوړو حکومتي چارواکو ګډون درلود. و دې غونډې ته د برخوالو له لورې وویل شو چې پوله د سم د لاسه د آزاد تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل سي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای نائب صدر کار خان ودان و مشالیرو ته وویل چې حکومت د دوی خبرې غوښتنې په ډیره تسلی سره واورېدلې.
هغه دا چې بارډر په د مارچ په کم صورتحال کې بند شوی دی، په هغه پوزیشن کې سټیټس کو له زاړه پوزیشن نه باید ولاړ شي. د بارډر آباد نور چک پوسټونه باید ختم شي. بارډر لیکه سي د کم ډیورن لاین سي، پر دې ډیورن لاین باندې د ډیرې دروازې پرې شوې. هغه دروازې موږ ټول سکوتې په کاز ته هر کلی دغته دا تقریبا تفصیلات او بنیادی خبره ده. ډیورنډ و چې دا دونه پیښه د غټ لوړه پیښه چې وسوله، دا ولی وسوله او دا دونه پسو یو سل دوه ویشت کاله یا پنځه ویشت کاله دا باندې داسې ناخوشګواره دغه نه دی سوی څه پیښه وو چې دا دونه دغه وسو. بل دا مثال دا دغه ولی وسو چې ته یو وار اعلان وکړي، خو د اختر ورځ وو خلک به تلل وراتلل، نو دا خو دونه کیسه نه وه چې په دې باندې ته دغه وکړي.
په دې اړه د پاکستان چمبر اف کامرس صدر انجینیر داروخان اڅکزی راته وویل چې د پولې د بندش څخه نه هوازی پر دغه لاره او تجارت ته لویزیان اوښتی دی، بلکې د چمن او سیمي خلک هم د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي دي.
چې پر ټریډ باندې به هیڅ قسم پابندی نه وي، نه به دغه مقدار لیمټ معلوم وي چې څونه تجارت پر دلار باندې کېدای شي. دغه لپاره به هیڅ قسم رکاوټ نه وي. کچیر د پاکستان حکومت دا غواړي چې د تجارت د هغه ځای پر ځای باندې په چمن کې وي، نو بیا په کار ده چې چمن ته د فری ټریډ زون درجه ورکړي ول سی او دا چې کوم لارې دي دا د چمن سلیری وتړل سي، چمن په دې کې شامل نه سي. دوی ویل چې کوم خلک تجارت لپاره جی او راځي، تجویز دا او چې موږ به د درې ورځو لپاره اجازه ورلورکو، خو هغه به په شناخته کارت او شناخته کارت به موږ سره رجستر کړي. از موږ خو په هغه کې دا خبره و چې په کار ده چې په هفته کې اور وځي سره د دې تلو راتلو پابند نه وي، چې هغه د علاقې وطني شناخته کارت ولري او هغه پر هغه باندې تلل راتلل کوي.
په دې ترڅ کې چې کله د حکومت په نمائندګۍ د غونډې د برخوال او صوبایي وزیر زراعت مرک خان څخه سره تماس ونیوي، نو دغه وینا وه چې د یلمن دی چې دغه سرحدي پوله به ډیر ژر بیرته د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي.
یو ورځ نه و ورځ به بارډر خلاص وي او کم خلک چې مړ دي د هغه لپاره به مالی مدد تر سره کیږي. زخمیانو سره او د دوی سره کم انکوایري ټیم دی، هغه به ان شاء الله جوړي د انکوایري وکړي. او دا خبره سره وسو چې د حکومت د خوا چې په دې باندې به یو شناختی کارت وي د چمن د خلکو لپاره به دغه ثبوت وي چې دا پاکستانیان دي او دا افغان دي. دا خوا کړه تذکیرې یا دا شان به چکیږي یو پراپر طریقې سره، او ان شاء الله پر چا به پابندي داسې نه وي. خو مطلب دا تجاویز موږ واخیستلو چې دا د دوی تجاویز او د حکومت تجاویز موږ سره یو ځای کړل. موږ د صوبایي حکومت په کنټرول کې کومې خبرې زموږ په دغه کې راځي اختیار کې هغه به موږ کوو، او کوم چې د وفاقي حکومت سره ځي نو ان شاء الله پر دې باندې به موږ د وفاقي حکومت سره خبره کوو.
دغه ډول وغونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو ویلی دی چې د ملک او ولس د ګټ په خاطر حکومت په ډیره چټکی سره د پولې د خلاصولو لپاره کار روان کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پولې د بندش څخه چې کوم زیان و تجارت ته اوښتی دی، حکومت په هغه ښه خبر دی او زما د هڅه ده چې ژر تر ژره سرحدي پوله د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د پولې د بندش په ضد نه یوازې د چمن تجارو او خوارکشانو دوه میاشتې پرلت کړی وو، بلکې د جولای د میاشتې په سمنېټه د پولو د خلاصولو په خاطر پر بارډر باندې لاریون او احتجاج هم کړی وو چې له امله د سرحدي پولې ودې اړخته اړخوډه برامنځته شوی وو. د پرلت د مشرانو په وینا چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان د پولې دې غاړې ته او پنځلس کسان د پولې هغه اړخ ته وژل شوي وو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګه د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو او ځوانانو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره یو جرګه کړي. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال دی د دوی د واپسې لپاره صفا او ګرځوي او بیرته خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د ورته د ژوند پوره سهولتونه هم برابر کړل شي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د دوی په غوښتنو کار روان دی او زر به دغه سیمه پاک او ګرځول شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اور
د اګست په 12مه بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیلو مشرانو او ځوانانو جرګه را بللې وه او دولت نه یې غوښتنه لرلې چې نور دې د دوی سیمې کلیر کړل شي. د شپږو کالونو نه بې کوره شوي خلک دې واپس کړي. شاوال ته ورکړل شوی تحصیل درجه دې عملي کړي او هلته دې په بنیادي سهولتونو برابرولو پام وکړي. د شاوال ځوانانو تنظیم یو غړی شاکر الله وایي چې تر ننه پورې ورته د شاوال ډو میسایل نه دی ورکړل شوی.
چې کوم نن احتجاج وو د نارت وزیرستان تحصیل شوال چې کوم خلک تي شپږ کاله وشوله د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. تر اوسه پورې د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملو شوی. په دا وجه چې دوی سره د خپل تحصیل شوال ډو میسایل نشته، شناخت نشته. مونږ نارت انتظامی سره سو پیرې جرګې هم وکړې. زمونږ چې کوم د افر ډو میسایل نه دی هغه مونږ کینسل کړل، خو مونږ ته اوس تر اوسه پورې مونږ ته خپل حق نه راکوي. چل غزا چې کومه ده د شوال د خلکو د آمدنی یوه بهترینه ذریعه ده، خو د دې هم مونږ ته تر اوسه پورې اجازت نه ملاویږي. کله یوه ورځ راکوي، کله بله ورځ راکوي. حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده، فوجي حکام دي چې تاسو مهرباني وکړئ د تحصیل شوال خلک، د تحصیل د تخیل چې کوم خلک دي، واپسي زر نظر وکړي چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس شي.
د تخیل یو مشر ملک رحمت الله وایي چې د خپلو کډوالو ستنولو لپاره احتجاج وکړ. حکومت په شاوال کې د سہولتونو برابرولو باندې پام وکړي.
موږ د شاوال د کلی د کوم مسلې بیان کړلې، ځکه چې د شپې ګولینا د شاوال د خلک سره ډېر ظلم دی تای شي. حکومت طرف نه هیڅ قسم امداد نه ملا ویډیو سمې چې ججینا وی کی درنه وی کی هغه پیرې چې سپیره د شاوال د خلک مسلې او حکومت مننه نه وی. دا اصلي خوبصورت علاقه چې خال ډېر لره لره نه سلګری وي تر دې د شاول نوم دی، نو په چار دجې د علاقه رغه ته جوړه کو.
د شاول نه به کور شو خلکو او د کلیر کولو په اړه شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی چارواکي چې لاره سنوي سره ورته د خبرو اجازه نه و، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل د تاخیل زنه سیمه او شاول کلیر کولو عمل روان دی. هلته د پاتې وسلوالو خلاف کاروایی پیل کړې. ډیر ضربه د پاتې وسلوالو څخه سیمې پاکې کړي او ضربه دغه بې کوره شوي ستانه شي. د په وینا شاوال کې د بنیادي سهولتونو او سړکونو لپاره ځانګړی پلان لري. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګڼل کیږي چې د بکا خیلو، جاني خیلو، ګوربزو او کابل خیلو ملکیت دی. دغه خلک زیاتره په اوړي کې په شاوال او ژمی کې شمالي وزیرستان شوا او پخوانه نیمه قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. خود ازربیازه بملیاتو را په دیخوا د شاوال نه بې کوره شوي لا هم په کډوالۍ کې دي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا زه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مومند اوسیدونکو په خپه خاوره او شګه وړلو باندې د حکومتي ټکسونو خلاف احتجاج کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی باندې لخپل ځمکې نه د خاورې او شګې پر وړلو ټکسونه اخیستل کیږي چې دوی ناقانونه بولي، ځکه چې د دوی په خبره دوی د خاوره او شګه د خپل کورونو د ودانولو لپاره وړي. خو د سیمې اسیسټنټ کمشنر وایي چې دغه ټکس قانوني دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ اورو.
دغه ناری د مدنیاتو د محکمې لخوا د مومندو د عامو خلکو نه د دوی د ځمکو خوړونو د شګو او د خاورو اوړلو ټکسونو غونډولو په ضد خلکو وهلې.
دغه نوم باندې په خوړونو کې ګرځي د شګو والو نه ټکس دی، د غریبانو، د کسانانو، د مزدورانو نه ټکس اخلي. بای رورا تا مال سوزو له تر اوسه پورا کړی چې زما نه دی دا غونډه ټکس نه منم.
دا د ویزو مومند خلک پرون مازیګر د یکغونډوي سرک تراوتلی او د یادې محکمې په ضد احتجاج وکړ. دوی سرک هم د څو وخت لپاره بند کړو او په دغه مظاهره کوونکو کې احسان الله محمد هم شامل وو.
دو سو د خل د ټالۍ نالي او 1500 روپۍ وای چې تاسو مماله د ډمپر راکوي دی وای چې دا منرال ټیکس دی موږ د منرال د طرف راغلي.
دلته به څومره ټالۍ او یا ډمپر روزانه دکیږي؟
کم از کم 100 ټالۍ پورې به دغه ځي شګه روزمر راکنه د 50-60 به ډمپر روزي نو دوی کې 15 کسان په یو ټالۍ کې روزګار دي.
روزگار د قدر ته وي د یو ټرالی غ قیمت به خپل څه ده
د شګه قیمت خو نشته دا خو یو خړ دی بس خلک ځان لوړي او دوی وي چې نه بس تاسو مامل په دې ټیکس راغوي.
شاه سوار مومن هم دوه دویز اوسیدونکو دی وي چې حکومت باید د آئین پاکستان د لاندې د خلکو سره چلند وکړي ځکه هغه کې د پخوانی فاټا د خلکو نه تر د 2023 کال پورې ټیکسونه غونډول منه کړی دی.
پهلنی لار دار چې موږ روډونه موږ خپل احتجاج دغه کو روډونه به مندو احتجاج به ریکارډ کو نو دې احتجاج سره سره موږ چې موږ سونه واکمنان دي د حکومت واکمنان دي هغه ته موږ خپل غږم رسو هغه سره موږ په ټیبل باندې کینو کدی منه اومنل خو ډیره خده کپدې منه اومنل به موږ سره د های کورټ او د عدالت لار موجوده ده خیره سره موږ به عدالت ته ځو ماته پدر چې الته موږ خپل کیس ګټو ده.
خو چې د اسسټنټ کمشنر لور سب ډیویژن قیصر خان سره مې د خلکو دغه وختنه شریک کړه نو دوه چې دا داسې ټیکس دی چې لدینا څوک هم مستثنا نه دی. مستثنا په معنا که هر څو ټیکسونه معاف هم دي خو خلک به د مدنیاتو دغه ټیکسونه بیا هم ورکوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو یک غون
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولې شي. د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوي خبریالي وروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالي کورنۍ تر اوسه د انصاف په تمه ده. که څه هم وروج اقبال تر خپلې مړینې وړاندې پولیسو ته د خپل خاوند خلاف شکایت کړی و چې هغه ورسره بد سلوک کوي خو رپورټرز وداؤټ بارډرز وایي وروج د خپل کار له وجې وژل شوې ده. په پاکستان کې خبریالان او ادارې دریز لري چې دا هیواد اوس هم د خبریالۍ لپاره خطرناک دی خو حکومت بیا وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ فشار لاندې نه دي. تفصیل لانی ساجمل په ریپورت کې اورو.
خبریاله اوروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وشل شوې وه. رپورټرز وداؤټ بارډرز د اوروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغې خپل ورځپاڼه پیلول غوښته خو پخواني خاوند دلاور علي وشله. که څه هم دلاور په ځان لګېدلي تورونه رد کړي خو د بې پولي خبریالانو سازمان په خبره اوروج له مړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی و چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11 مشال ریډیو ته ویل د اوروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بې وسله خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم په تیرو 15-18 کالو باندې نظر واچو نو د یو سلو دیشو نه زیات ژورنالستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دنه نه کوي. لیکن بیا هم چې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالستان لا کار کوي. دغه وخت کې ژورنالستان سره پشا سو کوم دی ولاړ حکومت دلچسپی نه اخلي نه صرف موجوده بلکې تیر شوی حکومتونه هم کچره دی دلچسپی اخیسته و تیر حکومتونو نو کده شو چې روج اقبال بنن زم پر ترمیان زو کده شو چې هغه چانو وشل ولې چې خلکو کې به یره کسو ژورنالستان وجنی نو غیدا انصاف نه پټې دی نشي انصاف نه تختې دی نشي.
د بی پولي خبريالانو ساسمان بای اوروج اقبال لمړنۍ پاکستانی خزینه خبريالبه چې د خپل کار لبچی وشل شو. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار لبچی زربل شوی تختول شوی دي او دغه سي سړی خبریالان وشل شوی هم دي. خبریال شمیم شاهد وای پاکستان اوس هم د خبریالې لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یو توګه یا په بل توګه باندې جرنالستان زورول کیږي. هغه د نوکرونو د کارون نه ایستل کیږي. هغه ته دړکی ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې او د شن په دی باندې د استخباراتي ادارو د انتظامی ادارو د سکیورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د رپورت لمخې پاکستان د نړۍ په اغو هیوادونو کې باتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز بیا وایي په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او اغی ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
په وخت کې په پاکستان کې میډیا ته ډېر زیات خطرات وو د ملټنټس طرف نه، هر چا ته تھریټس وو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو. یو وخت کې ډېر زیات هغه که تاسو وګورئ اوس کافی حد پورې کم شوي دي، تر څو پورې چې د ښځو د صحافت تعلق دی. نو په پاکستان کې چې کم انوایرمنٹ دی دا لکه زه وایم چې ډېر زیات فیوریبل دی. واقعي په دې گورنمنٹ کې د تیرو گورنمنٹس نه ډېر زیاتې مسلې دي میډیا ته. تاسو که وګورئ بلا میډیا گروپس چې دي هغه ختم شو دي، لکه که د گورنمنٹ دا خیالي چې یاره زه به په دې پالیسیز باندې یو میډیا گروپ کنټرول کوم یا به اینکرز کنټرول کوم، نو زما په خیال هغې ته هغه هم زور نه رسي او چې کم لاندې ورکرز دی
اغه ته
زور زیات روان دی.
جاوید عزیز وای باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي، نو دا شان هم لګړو مشکلاتو خوندې پاتې کېدی شي. رپورټرز وداوت بارډرز ادارې د اپریل په 28مه په خپل کلنی رپورت کې لیوسل نه او یا هوادونو څخه پاکستان په یوسل 15 سلويخت نمبر راوستي وو، ویلي وو چې دلته ډیر داسې مثالونه شته چې پوزي او ملکی ادارو ځنې خبرونه بندې کړې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په دې هیواد کې د مهال د بیانونو خبرولو اجازه شته، خو خبریالان بیا د غي پلټنو کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کوم خبره ده چې د بیان ازادي سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي، هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا مهال یوازې د بیانونو خبرولو اجازه ده، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل، هغه دا ویل، هغه زیاته کړه، هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنې نشي کولای. د پلټن لپاره نه خود مالکان لخوا سہولتونه ورکول کیږي او نه خبر اعلان په دې اړه پوه لري.
په پاکستان کې د زنو وشل شو خبریالانو د پیښو د پلټونو لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي، خو د کارپوهانو په خبره داغي څه خاص نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائمه کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکه مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه هڅه به کوي چې د عروج اقبال په ګډون د ټولو وشل شو خبریالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د وپانی لمخي په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه یو شپته خبريالان وشل شوې دي. بلخو د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی وو چې مطبوعاتو خبريالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو سړنی لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
دانی سیاجمل رپورٹ تاسو اوریدلو. د پاکستان وفاقي حکومت د اگست په 9مه په ټول هیواد کې د شجرکاری یو نوی مهم پیل کړ. حکومت وایي یوازې په دغه ورځ یې 15 لکه بوټي نال کړل. په خیبر پختونخوا کې هم حکومت وایي په دغه ورځ یې په لکونو نیالګیو لګول او د صوبې ټایګر فورس هم پکې برخه واخیسته. په دغه پروژه ځینې خلک تنقید هم کوي چې ګواکې حکومت د یوې سیمې د ځای هوا او اوبو مطابق بوټي نه نالوي، خو د صوبې د بلین ټری سونامي پروژې مشر وایي دا خبره سمه نه ده، بلکې دوی د یو بوټي د نالولو په وخت د هوا او اوبو په شمول ټولو خبرو ته ګوري. نور تفصیل فرخندا صدرا کوي.
د اگست پر 9مه د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ونو بوټو د نالولو یا د شجرکاری مهم پیل وکړ. د صوبې د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې په خپل هم په دغه مهم کې برخه واخیسته، د پیښور د حیات آباد په باغ ناران پارک کې د 200 نیالګیو لګولو پر وخت میډیا ته وویل چې د اگست پر 9مه به په ټوله صوبه کې تر شلو لکو پورې بوټي نالولې شي.
پختونخوا میں لگ رہے ہیں.
خو د صوبې د خیبر ضلع یو اوسیدونکي مراد خان چې په خپله د ونو بوټو یو نرسري هم لري مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو باید د خبرې ته وکتل شي چې د هرې سیمې د اوبو او هوا مطابق ونې بوټي نال کړل شي.
خبر ہوگا زیتون تو بیا سخت بوٹ کے کاشیا پیملی والے چکر والے چکی کر دی
بلخوا د کوارټن د جمعیت علما اسلام فیګو د خیبر پختونخوا د صوبایي سملی غړي شاداد خان د اگست پر یو لسم مشال ریډیو ته وویل د شجرکاری په پخوانی او موجوده منصوبه کې حکومت د یو ځای هوا او اوبو ته پوره پام نه کوي.
هر وطن یې خپل لغړی کنه لکه د کوارټ کې وګوري یا کیکر یا پیټا یا مطلب چې شوا دافی بوٹی آئی کیا نا تو پکار ہے کہ کمیں کس طرح کی کل سوٹ کہیں نا وہی لگی اور موسٹلی دی آ علاقوں کے لگے واٹر ٹیبل دور آ جی نشتہ علاقے کے آ نشتہ جو لگے نو مجھے تو کی سپرویژن لگے نو دور یہ ایئرپورٹ بھی آگا تو بیسٹ کے راش
په خیبر پختونخوا کې د ماحولیات د خوندي ساتلو د یوې غیر سرکاري ادارې مشر اکبر زیب د اگست پر یو لسم مشال ریډیو ته وویل باید حکومت لومړی په دې اړه په ولس کې پوهه پیدا کړي.
اصل ہیومن ریسورس دونوں سیوا نشتا آگا پراپر اور ٹیکنیکل طریقے سارا دا بوٹے والا کہیں یہ ادھر مسئلہ ہے. ٹرین کا خبر دارا کتا تھا نرسرائی نہ کلا ایزنگ راوڑے اور آگا بوٹے راوڑے آگا تو نحل ہے نو یہ خوش دسرا مسئلہ ہے کہ ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کرنے دے کہ آگا نہیں ٹرین کا خبر دارا کہ آگے کے کمیونٹی پر آگا لیول پانے نہیں انوالو شوی کمیونٹی آگا لیول پانے نہیں سینٹیٹائز شوی ہے موپر ایج شوی ہے روتن ایج شوی چھے آگا کامیابی طرف تا دری کو درین حال تجید آگے کم نوے بچے تزنگل کراشی جتگا نوے بچ پروٹیکٹ کراشی.
وزیر اعظم عمران خان د اگست پر نامه په اسلام آباد کې د شجرکاری ته یو نوی مهم د پرانیستلو دستوري ته خپل وینا کې ویل دای د هیواد شجرکاری ته ټولو لوی عمل ثبت او زیات کړه. دوی د اگست پر نامه په ټول ملک کې 15 ورش لکونی بوټي نال کړي او دا منصوبه به له وخت سره سره لا پراخوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو د عوامي نشګون مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین غوښتنه کړې چې د 12 اگست 1970 ختم د بابړې خونړې پیخې دی په حکومتي او عدالتي کچه پلټنې وکړې شي. دا خبره نوموړي په بابړې کې د شهیدانو د درې اویام تلین په موقع په 400 کې لمشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نور تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکړي.
دا چار صدی غزی گل بابا جمعات کې د نور کلینو پشن دا ځل هم دا بابړ د شهیدان روز اول منزل شو چې په کې د شهیدان لپاره د واغان هم اغوستې شوې او د هغوی د پرمن مبارزې ته د عقیدت پیرزونه هم وړاندې کړې شوې. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین، صوبای صدر ایمل ولی خان او نور د ګوند مشران هم موجود وو. می افتخار حسین وویل چې د پاکستان جوړېدو وړاندې د پیرنګیان په وخت کې هم بیا د پاکستان جوړېدو وروسته ترننه دوی د پښتنو خورې او د امن اواز پورته کړل دي، نو ځکه د هغه وخت نواله تر اوسه پورې د دوی ګوند کسان په نخ دي او وایي چې راتلونکي کې به هم د دغې قوتونو دوی په هدف وي.
څوک چې په حق وي داغه خلاف ټول عمر هغه شیطانی قوتونه راجمع کی. د اثر حسین لکه د حسین رضی الله تعالی سو ګنا چې په ډک میدان باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نسوی نیازبین او پاغه غشیم ورېګا او داغه ماشومان هم شهیدان کېګا، ځکه چې په حق دا د باچا خان کافله دا په حق د جمهوریت غوستو د انصاف غوستو د بلا رنگ او نسل او بلا مذهب د ټول خلکو د انسانیت د احترام خبره کوله، د هیومن رائټس خبره کوله، د انګریز ته نه سټ کول او انګریز چې بیا تلو نو مشری داسې خلکو ته پرېخه چې کم خل دی خلاف وایله سزا ورکړه. نو دا مونږ چې کومه سزا خورو مونږ د حق سزا خورو.
می افتخار حسین دا د پښتنو کربلا او بللا او زیاته کړه چې د دوی خوشا شپږ نیم سو خلق د هغه وخت قیادت په ډزو نه یوازې اوجل بلکې بیا یې په دوی د لګیدلو بارودو او ګولو پیسو هم د دوی د جیدادونو نه وصول کړي او هسپتالونو ته امر کړو چې دغه کسانو درملنه به هم نه کوي.
زمونږ چې کوم خلق شهیدان شوي نو هغه نه خو الټه د ګولو پیسې شته، لکه د چا چې کور د دې قابل نو چې د ګولو پیسې پې واري نو ځمکه والا خرڅه، چې د چا کور ځمکه نه وه د هغې دپاره چې کوم دی نو بیا مطلب چې هغې نورې نورې لارې کتې، خو زمونږ نه مطلب چې هغې پیسې اخیستې او بیا زمونږ خپلې پاټۍ چند ټوله که چې کوم شهیدانو پیسې نشي ورکولې نو مونږ د هغې په شریکه باندې باچا خان چې کوم دی خپل ځمکه پکې اتیا جربه پټې پکې دغه کړو.
د دغه خبرو وروسته په بابړه کې د شهیدانو په یادګار باندې ګولونه هم اغوړول شو او د واګانې هم وشوې. د پام وړ ده چې د عامه نېشنل ګوند مشرانو تر مخه په کال 1948 کې د پاکستان جوړېدو لا کال نه و پوره شوی چې د هغه وخت حکومت د خدای خدمتګارو تحریک مشر خان عبدالغفار خان باچا خان سره د ملګرو بغیر سجرمه کړو او د هغه بغیر جرم قید پزد خدای خدمتګارو د چرسدی بابړه کې پرم نه لاریون کړي وو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. ول د هغه وخت د دې صوبې د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان دغه جلوس د خورولو لپاره په دوی د نتار ډزو امر کړي وو چې پکې د دوی په وینا خوشاش پګنیم سو کسان شهیدان شي وو چې پکې زنانه او ماشومان هم پنخ شي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی، راځي چې دا پروګرام واورو.
د مشال ترانا لاندې
اوریدونکو د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د پاکستان پارلمان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال سازمان اف اے ٹی ایف د شرطونو پر کول لپاره نوي قانونونه باندې بحث کوي. اف اے ٹی ایف د روان کال فروری میاشت کې پاکستان ته د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړی و چې د ناقانونه پیسو سپینولو او ترګرو سره د مالی مرستو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي، خو د کورونا وایرس له وجې دغه نیټه وغځول شوه. د پاکستان د خزانه وزیر حفیظ شیخ د جولای پر 11 نیټه په بیان کې ویلي وو چې هیواد یې د ناقانونه پیسو سپینولو او د ترګرو سره د مالی مرستو مخنیوي په لړ کې د اف اے ٹی ایف لخوا ورکړل شوو 22 نقطو کې پر 14 عمل کړی دی. اف اے ٹی ایف پاکستان په خټ لیست کې شامل کړي، خو که د هیواد د دې سازمان شرطونه پوره نه کړي نو کېدای شي په تور لیست کې واچول شي. هم په دې خاطر د عمران خان په مشرۍ حکومت په مجموعي توګه 8 مختلف قانونونه پارلمان ته راوړل، خو د اپوزیشن تر اعتراض وروسته دوه یو طرف ته کړل او اوس شپږ په پارلمان کې د منظوري لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې د ترګري عزت ترمیمي بل، د لیمیټډ لایبلټی پارتنرشپ بل 2000، د کمپنیانو ترمیمي قانون، د نشي توکو مخنیوي قانون شامل دی. د مشال ترانا لاندې بحث کې دا نه چیړو چې په دې قانونونو کې اصل دي څه، ځکه د دې پوره جزئیات یا تفصیلات په هغه مهال مخې ته راځي چې کله پارلمان دا منظور کړي. موږ به دا چیړو چې آیا قانونونه منظورول پاکستان د اف اے ٹی ایف له لیست څخه په رایستلو کې مرسته کولای شي او کنه. دا نورې پوښتنې به په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سبرارس خان او په استرالیا کې د سیاسي چارو پوه فاروق جمال سره چیړو. فاروق جمال پی ایچ ڈی کړی دا او له ترګري او انتها پسندۍ سره په تړلو موضوعاتو څېړنې او لیکنې کړي دي. ڈاکٹر صاحب، سرفراز خان او فاروق جمال، تاسو دواړو تار کله وایم؟
شکریہ،
مہربانی، ڈیر مننه. ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، لکه څنګه چې سوال وکي هم دغه سوال به تاسو خو کوم چې آیا د قانونونو منظورول به پاکستان د اف اے ٹی ایف کم خړ لیست دی یا بیا به ورسته دا غواښ کړی دی ستور لیست تم لاړ سی لدی ځخه به راو ګرځوي کنه؟
بنیادی طور باندې د ټول آسان کار خو دا او پاکستان د پارا چې دې قوانين چې دې اغا منظور کړي وي ټول آسان کار دا او کده تور لیست دا بچ کېدل غواړي. ول چې دې کې اکثر قوانين چې دې اغا دا کس پدی چې اغا اف اے ٹی ایف نوم وي نو بیا هم پکار دا چې اغا پاکستان چې دې دا سې قوانين جوړ کړي، نه صرف جوړ کړي بلکې پاره باندې عمل وکړي. ول چې دا د پاکستان خپل دا ریاست دا دولت پا مفاد کی دا سی دی چی دلت تراغیری او منی لانڈرنگ لگا پیسے چی دے دا سی بے زیادہ خلقو تا لانڈرنگ سوی پا غلے باندے چی کم مشکلات جوڑے خلقو دا پارا خو کلا پا دے کی باس پارلیمان کی دونو کم مترکی گوندونا دی د پاکستان پیپل پارٹی ٹائپ چکم جمہوری دی اگیم دا خبره کولا بار بار چې دا خو قوانین جوړول خو ټوله آسان کار دی اگے چې خو صرف او صرف دا پکار دا چې ملکی کم جماعتونه دی ټول کم پارلیمان کی اکثریت لري نو مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی او عمران خان پارٹی جدری وانا بجما وی دا دون لوی اکثریت وی چې دا متفقات اور باندې هر ترمیم کوي شي نو پکار خدا وټ دیدا کړي دا چې کوم آسان کار دی اغه نه دی دون گرانه جوړه کړي دا او بیا دین بلا مرحله وی چې پدې باندې عمل یعنی تراګيري خلاف چې کوم ګامونو چتول دی اغه کې صرف یو وړخ قانون سازی دا باقی بیا پاغه باندې عمل کول دی بیا ځینې پالیسیان دا سدي ملک
کې خاص تاسو په خیال ډاکټر صاحب اخو بلا مرحله وی هم دی راځو تاسو په خیال باندې کدا قانونونه منظور هم کړی نو دا به اف ٹی ایف تاسو په خیال بیا قابل قبول سی چې بس دغه کافی دا او مو تاسو دغه لخړ لیست زخه یا دا گری لیست زخه و باسو
ما نه دی خیال ما خیال دا دی دا قوانین با یو قدم می په هغه طرف کې چې دا دین اوزی گری لیست او یا گری لیست کې بلا پاتې وي چې په دې باندې عمل درامد شروع شي دنیا ویریفای کې نو بیا کې دې شي دی وته خو پاکستان خپل کوشش دا کوي چې دا داسې خپل خلکو له مودون لرم دا اوخی دا مخته داسې ښکارا کی چې او مونږ خو دا خبرې اومنلې او اوس به مونږ ریلیز کړو
صحیح ډاکټر صاحب تاسو ته راځم فاروق جمال تاسو زه سوال دا دی چې په دې باندې تاسو هم نظر اخمزه که تاسو هم لیکنی کوي په پاکستان هم نظر وی ترګری او د انتیا پسندې سره تړلو چارو باندې کار کړی دی تاسو په خیال باندې قانونونه یوازې کافی دي چاغه اف ای ٹی ایف مطمئنه کی او دا او وی شرطونه چورتی شې دي کنه نور څم کول پکار وی
جی دیګه زم ډاکټر صاحب سره اتفاق په دې حکم اچه قانونو باندې بدا مساله بنا حل لکی یای هټا مساله دا چې هتا سو مخکینی افاټا حالات وګره نو اکل توسم پی ٹی ایم اکل مسلم دی طالبان مسلم دی مولوی نذیر گروپ سمل اشتا دیا مسئلہ پھدے خداد اکٹا چھے اتر تھکم پھر امریکہ افغانستان کے ناس تر او طالبان حکومت الحراضی یا طالبان والت سلک ڈیر خبر خنوی حکومت کے نو سمرم لائک لاز دی پاس کری اسمبلی کے انٹل اینڈ انلیس لائک دوی سبسٹانشل تک ایکشنز تھی وانلی مدام اصل بوم حدیثی ہے پاتی بھی ہو حدیف ای ٹی ایف کیم اخلی لائک چائنا او لائک ہٹر کی دو ملکوں نے دی چھے دا پاکستان سپورٹ کی دی تدوین علاوہ امریکہ شوا انڈیا شوا اسرائیل الگ فرانس جرمنی نو آغی سبب اصلی اخکار حقیقی دی چیزوں کے
زب تاسو دواړو ته راځم ډاکټر سپراز خان صاحب او فاروق جمال دلته به زه د پاکستان یو وتلی سیاستوال افراسیاب خټک چې هغه په دې چارو باندې ډیر زیات لیکلم کړی دی او تکرونه او په دې قانون سازو کې برخه اخیستې د پاکستان پخوانی د سینټ غړی هم دی هغه او د پاکستان په دې پالیسی باندې ډیر غټ نکات دی دا هغه زموږ دغه پښتنه وکړه چې آیا دغه قانونونه پاسول به له اف ای ټی ایف د پاکستان په ایستلو کې مرسته وکړي نو دغه جوابو
زما په خیال کې دا نه ده چې پاکستان کې قانون سازی نشته یا قوانین نشته د شتګردۍ خلاف اصل کې د پاکستان چې کومه ریاستي پالیسی ده هغه کې نقص دی او هغه نقص دا دی چې دوی دہشتگردو کی زنی اختخوی زنی تا بدوی چی دی سر جکم جگر کئی اگر تا بدوی نو اگر خلاف کروائی کئی خود دی چک تا نورو خلاف استعمالی افغانستان کی یا کشمیر کی یا بلزے کی نو اگر تخر دہشتگردوی اگر خلاف کروائی نکئی نو دا خو بد بیا سر یو دی نو دا بیا بلتون پاکی مشکل دی نو لحاظا دلتا دہشتگردی نو کی گی نا او دغ لسٹون نا پاکستان راوزی نا نو لسٹون کی موجودگی وجہ قانون کمی نہ دی بلکہ دی پاکستان دی ریاستی پالیسیوں کے کم نقص تھے اگر دی سبب دی اگر دی لے کولو تھا اسم تیار نہ دی
شانو خټک سپ تاسو په خیال باندې تیر ظلم اف ای ٹی ایف خبر ال ذکر کړی وو چې دوی قانون سازی کړی دی یعنی څه پرمختګ کړی دی نو دغه اوس قانون سازی چې دا بهر ال دی خو تفصیل ورسته راځي په سیاسي حواله باندې څه کېدل پکار دی
ارزای چې مونږ وخت خو تشويش خبر دا دا چې دوی اف ای ٹی ایف یا د بلشه خوشالولو ته دلته قانون سازی وکړي دہشت گرد خلاف کی پوتش پر نوم باندھے کوئی استعمال ہی بیا سیاسی خلق و خلاف تاسو وګورئ تیر او څو کلونو کې دوی چې کم سیاسي مخالف دیولې دي هغه باندې دهشتګردۍ قوانین لګولې دي دا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې کوم یو نیولې دي دا قانون لګولې دي دا د مسلم لیگ او د پیپلز پارټي لیډرانو خلاف هم دا استعمال کړی دی او تر دې چې دا د کچا باندې او خلک چې کورونه دي ورانۍ چې هغه خپل کورونه ورانولو خلاف احتجاج کوي هغه خلاف هم دغه قوانین استعمالوي نو دا بیا سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي موږ سره دا تشویش دی بله خبره دا ده چې لکه چې تاسو ولیدل چې کله دا اوس ډیزل ته قانون سازي کېدا نو شاید خاکان عباسي په مرکه کې وي او هغه سره دا خبره بربنده شوه یعنی د چې کوم زاړه قوانین دي زاړه مطلب چې 2014 فلس کې جوړ شوی دي هغه کې دا دي چې دوی یو سړی چې ودی سي نو بغیر د دې چې عدالت ته بیا راولي زر دی دری میاشتې هغه بندي ساتلی شي بغیر د عدالت تراوستو نو اوس دوی دا غوښتل چې دې قانون سازۍ له لارې دا ورځې یو سلو اتیا کړي یعنی درې میاشتې په شپږ میاشتې کې خو دا دې دپاره نه کولو چې دهشتګردو خلاف کول دا دې دپاره چې دا کوم سیاسي مخالفین چې دیدي شي چې هغوی به بیا زور واچولی شي که نه نو دا یو قسم ته دوی بهر ته دا ښیي چې دا دهشتګردۍ خلاف دي خو داخل کې دا قانون سازي اصل کې دوی د سیاسي مخالفینو د مرۍ خفه کولو دپاره کوي په خیال کې پاکستان کې د دهشتګردۍ خلاف نوي قانون ته ضرورت نشته ځکه چې کافي مضبوط او سخت قوانین موجود دي
دا و افراسیاب خټک خو دلته د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر نظیر هغه د پاکستان په دی چارو باندې خپل نظر لري فکر لري لاغه زم دا وپشتل چې آیا د پاکستان د ایف ٹی ایف پاوله قانونونه پاسول به څه مرسته وکړای شي او کنه یعنی ایف ٹی ایف ځخه په اصول کې مرسته وکړي او کنه
د دې د پاره د پاکستان د نن اساس قانون سازي په کار و هغه خصوصا د دهشتګردۍ په لار کې چې کومې شبکې دي د غوی باره کې د دین علاوه کوم غړي دي په غوی باندې نظر ساتلو باره کې او د دین علاوه چې زمونږ کم د اقتصادي یا زمونږ د بانکونو کم نظام دی د هونډای نظام دی په غوی باندې ټاکري ګامونه اخیستل او د غیر پر قانون سازي کول او بل سو داسې د غمور کول اف ٹی ایف تا چیرې پاکستان په دې لار کې چمتو دی او راتلونکي وخت کې به هم تاوانونه کوي او کنه به ستونزې راوړاندې کیږي هغه به هم داغي جواب کوي او داغي مخنیوي به کوي بل طرف ته دام دی چې کوم سایبر نت ته یا وارفیر دی یا داغي پنځم سیمتی جنگ چې کوم دی پاغې کوم چې دغه خلک چې کوم داسې دهشتګردو شبکو سره تعلق لري یا دا غوی چې کوم میسجونه پاس کیږي یا دا غوی د پاره چې کوم خلک تا کلی کیږي یا رابطي کیږي دا غوی د مختولي د پاره غوم داسې قانون سازي پاکستان کې کیږي ها البته دغه خبره دا چې غوی ته به سومره دا قبولي وي نو ضروري خبره چې دغه ستونزې غوی وړاندې هم په وړاندې کړی دي او کو به دغه قانون سازي وکړي پاکستان یو مایل سٹون خو به چیو کې دا غوی دغه به وختونه به پوره کړي نو کو پولیټیکل لابینګ د پاکستان شوی او خصوصا د امریکای مرسته اوس تر وی لکه څنګه چې په افغانستان پامن کې پاکستان فیسیلیټیشن وکړو نو را تفکاری د دغه په جواب کې به امریکا هم د دوی ملګرتیا کوي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
ډاکټر سرفراز خان سپ ستاسو په خیال باندې کداغه قانونونه لکه په کم شکل کې تر دې لمخم لکه په 8 اگست باندې یو قانون هم د ایف ٹی ایف په تناظر کې پاس شو، تر دې لمخه ترګری زدم ډیر قانون دی او دغه قانون چې کم ترمیمي قانونونه هم په دې داو سیدم ترمیمي دي، ساس په خیال باندې چې لمخه کم پاسې وو هغه څه ګټه رسولې ده؟
اصل کې په دې کې ټول اوله خبره د ریاست نیک نیتی ده چې آیا هغه دا غنی چې دا قوانین چې دي چې کوم جوړول غواړي یا جوړ شوی دي هغه دغه اطلاق کول غواړي او په هر چا یې کول غواړي کنه. دا سه تاثر وی پاکستان کې کم ترهګری خلاف خصوصا کم قوانین جوړوم شي نو لا داسې ښکاري لکه چې پاکستان په خوشحالۍ نه په مجبورۍ باندې جوړی او یاره تره باندې جوړی لکه پابندیاں نے پپے والے کی ہوتا ہوا نو زکا بیا د دینا پټ پنا والا خبر ہوتا زیات اغا بلاوش کریڈنس بلاوش. مثلا احسان اللہ احسان یو ډیر نون ډیر خکارا چې دې تراګر دهشتګرد او دا بیا چې دې سرندر کړي وزان او بیا دې سمودا چې دې سیف هاوس کې او بیا دې او تختې دو وسې او سورزونه یو تا دو ویڈیو بیان گردش کئی. نو عام خیال دارے پاکستان کی ڈیر خلق دا سی یقین لري چې دا هم د دې خلکو او دې کله استعمالي هغه د پاره چې دې چې دا سیف ساتلو خلکو نه بیا وشي کړی دي. نو اصل کې کدا اکراس د بورډ یو خو قوانین د خپل ملک مفاد لاندې ترهګری خلاف او دشتګردی خلاف جوړ شي او بیا پاره باندې عمل وشي، عمل هم داسې چې ترهګرو خلاف عمل وشي. داسې نه موږ لکه اوس ګورو چې پاکستان کې د والنتری ارګنایزیشن یعنی این جی اوز چې څه کم دي هغه باره کې یو اکټ پاکستان راوستي دي او هغه به هر صوبایي حکومت پاس کوي. نو هغه کې څه ده چې هغه تنظیمونه چې کم انساني بشري حقوق د پاره کار کوي اغه د پاره خو خبره سخت شو، د غیر رجستریشن سخت شو، اغه کار د پاره انوسی سخت شو او هغه تنظیمونه چې کم ښکارا انتها پسندي او ترهګری خوري اغه چندې جمع کوي جمعیتونو کې اغه باندې ستاسو اکشن نه ښکاری. نو زکا چې دا قوانین کم جوړوم شي او هغه دا غی استعمال نه درست او هغه هغه تنظیمونو خلاف نه وي، هغه خلکو خلاف نه وي چې کم ترهګر یا انتها پسند دي او هغه پسې بشري حقوق تنظیمونو هغه نه خطر محسوس وي نو خبره به کاونټر پروډکټیو زیات وي.
مننه ڈاکٹر صاحب، دلته تاسو هغه یادونه وکړه چې احسان لایسانس د طالبانو د جماعت الاحرار ډلې ویاندو او د پاکستان ته تسلیم شوې او بیا وتښتېدې. خبره د پاکستان حکومت بیا دا نظر و چې هغه تښتېدلې دي یعنی په پټه باندې، او تاسو کوم خبره چې وکړه نو هغه د تیر ورځو کې د غاډیو هم راغلی ده. زه به فاروق جمال تاسو ته راسم، تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې دا په خوشحالۍ نه کوي په مجبوری باندې دا قانون سازی روانه ده، نو آیا په پاکستان کې داسې یو مجموعي طور بیا داسې یو پالیسی ته یا داسې ستراتیجی ته د بیا کتو ضرورت تاسو وینئ چې هغه پورا یعنی دا انفراستراکچر یا چې کومه بنیادی ډانچه ده د ترګری یا د انتها پسندۍ هغه په مکمله توګه باندې ختم شي؟
فوج او آرمی او لکه سټیټ زمونږ آی کې څه سیریسنس شته او کنيشته اوس ایم کیو ام ایگزامپل لکه حواله
متحده کومنت او دلتا حسین او
جی دلتا حسین چې په خراچا کې د فوج انټرست او سټیبلټی دا واست هلو کې نو خطرې افتو کې هر څه ختم کړل. اسواد کې چې مسله عدیل اس قوته وا او بیا لکه دی وی چمونګ ارسل اسمو نو پښپوګم هشتو کې ختم شول. مشرف وقت کے اتکالا شپگ ہوا اتکالا ادھی اپریشن لگ گیا ہوئے ہو امریکے نے ایڈ امرات لو آئی سر الائن سمو ادھی او اپریشن نے لگ حروانے ہوئے مسئلہ تدی کہ ہم سک راشی خبرہ پاکستان خدا خودی کے بیا پاکستان لکه ریجنل انٹرسٹ ہو لکه افغانستان انٹرسٹ چائنا انٹرسٹ ہو لکه ٹولو اخپلو کی ہو اخپل انٹرسٹ بھی انٹل اینڈ انلیس چھ سٹیٹ اخپل انٹرسٹ تھا اخپل آئے انگوری انٹل اینڈ انلیس چھ دی خل کو لکه خیال انا ساتین دام مسئله به نه ختمیږي.
ډاکټر سرفراز خان صاحب، فاروق جمال لکه خبره چې وکړه هغه تاسو هم په یو شکل نه شکل کې خپل ته سوال دام دی چې ډېر اقدامات شوي دي، لکه اوس مثال حافظ سعید نیول شوی دی چې هغه باندې په ممبئی حملو کې د لاس ترلودلی او د هغه سره ملګری وو، هغه هم د دې اف ای ټی ایف په تناظر کې د نیول شوی وو، دارنګه ډیری چاپی وهل سوی دی، منی لانډرینګ په والا خلک نیول سوی دی چې سپین چې خپل ناقانونه پیسې سپینولې، دارنګه ډیر اقدامات خو حکومت کړی هم دی، لکه څنګه چې مثال موږ د حافظ سعید والا ورکولای سو، منی لانډرینګ والا ورکولای سو، خپل د حافظ سعید ملګری دی او ځینې تنظیمونه دي چې هغه په خوا به ډیر ښکارا ګرځیدل او اوس انډرګراوند سوی دی، پټ سوی دی، یعنی دوی سره مخامخ ځکه نسته. نو دغه خو یو تر حد پورې د حکومت د پالیسی د کامیابی یو جواز کېدلای شي.
هم خبر یو کړی دا د توي چې زيني پیس ميل، یعنی ټکو ټکو کې زيني اقدامات شوي دي، د سو نېشنل اکشن پلان هم جوړ شوی دی، هغه باندې یو زينم کې به عمل شوی، مې زیات په نه دي شوی، لکه یو اپریشن پکې اول دینګ کو ګینا وزیرستان کې اپریشن ووم کو، خو خلک ته کافي وسوم تشويش لري چې الټي وسوم ګډ او بیر طالبان دي.
فاروق جمال دې ته برا سوبارل د حکومت پر پالیسيانو تنقید کېدلای شي او مختلف شکلونو کې، یعنی خلک کوي ما حکومت هم خپل دفاع کوي. سوال دا دی چې کدی تراسو چې یعنی هغه کم وړاندیزونه دي چې هغه د پاکستان په ګټه وي، تاسو یو دوه درې څلور پنځه داسې تجویزونه ورکولای شي چې هغه د پاکستان په ګټه وي او هغه پاکستان له اف ای ټی ایف څخه له دې لیست څخه راوباسي او خپل د پاکستان څخه کم ایمیج دی، یو کوم نړیواله چهره دا غم شاسي.
خجی اول خدا د قانون ته پات شنو نه اپس تدوی اپکار دا تایم هند عمل مکی عمران خان خان او فوج تلک دیر انڈرسٹینڈنگ لک اشتران صبا نو لک خدا او گٹ او ٹو ایڈوانٹیج د دې حکومت اشتا تدی کس سٹیپ سالم یا سگامن خدی علیم ان ایٹ لیسٹ the forge select their support our tv adwema jiddi khpal image international image apara kedi thagwadi chakaru ki no thage basic khabar lagada rashi che the chakam importance hafiz سید تا و تحریک لبیک تا و لگاوی یا تا ورکوی نو پکارا دا چه لگم همرا امپورٹنس یا سپیس دے چه حفاتا کیو حلو چستان کے چه خلق دیو اسٹیٹ خبر دی آئی تا دیم سپیس دے تی لگ ورکی،
یعنی دا خبرو تو رہا دا جدوجہد تو رہا دا پوری دا سیاسی دا غا خبرو
شروع
کنا
آو جی
سیاسی سرگرمیان
انٹرنیشنلی خلکم تھک وئی پی ٹی ایم لگ پیسفل خپل لگ جلسے کوي خو میڈیا خاندے ورت اجازت لگ نشت بیخی تخولو خو چې پنجاب سے رائٹ ونگ اتری کے لبیک پشان گروپ کا جلتا ملسو کی او دا سٹیٹ تا او آرمی تا او لگ انورو کنزلیم کی یو آغام لگ میڈیا خی نو تا دیک کہ مسلم تک راشی تا انٹیل ان لیس تا سٹیٹ تا خپل سٹیزنز تا لگ فل رائٹس سب نوار کی خلق دا پاکستان بارم تک سوچ تا کبیچ دی تا خپل اقل کو سر دی لگ serious na the abandoned organizations suffer a badi like
فاروق جماعت سیب ستاسو او ډاکټر سرفراز خان سیب ستاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته، ډیره مننه. خوشاله اوسئ اوریدونکو. تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث اوریدئ. موضوع دا و چې په پاکستان کې د اف ای ټی ایف یا د ناقانونو پیسو د څار نړیوال سازمان لخوا چې پاکستان ته کوم شرطونه ایښول شوي چې دی بلخر لیست باسي، په دې اړه باندې د پاکستان حکومت قانون سازی کوي او په پارلمان کې بحث پر روان دی او دا به یا منظور سي یا به ډېر زر منظور سي، خو موږ دې اړخ ته کتل چې آیا قانونونه منظورول به پاکستان له اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه راوباسي او کنه. په دې اړه باندې را سره د پېښور پوهنتون د سیمیزې چارو د څنګه پخوانی استاد مشر او د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او دارنګا په استرالیا کې فاروق جمال را سره سی پی ایچ ډی کړی دا او په پاکستان کې ترګری او امتیازندۍ پر موضوعاتو ډېری لیکنی کړی دی. تر څنګ د پاکستان پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک هم خپل نظر ورکړي او سره د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر نذیر هم خپل نظر ورکړي. موږ دې سره بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ دوسته خدای پامانی وای.
دغه خبر دی چې ار سات مزړل رازي د دروازه پشا ما شومتې غریو نیولی وې دا باز خلق اخر سغواڑی او سل راضی ارمانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی زنی خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زکد خدای بولم تو با مدا زکد خدای بولم تو با مدا زکد خدای بولم سے سدا بنیا دم ند لاخم قتل قسم لاخم قتل قسم Come on.